کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مخکښ شو او اونیز پروګرام ته ځانګړی سوی دی چې وروسته یې زما همکار ورما جبارخیل درته وړاندې کړي. خو تر هغه د مخه ظفر به ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوه پولیس د روزګان په دهراوود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي، او په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر تر 2,50,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له کبله 8 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له کورونا ویروس څخه مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغه اعلامیې ته هم خبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکایانو وي. د خلیلزاد په خبره دا ډول تحریکونکې خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگتن لدیر مدیر رئیسی پاکستان تورنوی چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل چې د هغه هیواد مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه ورکړې. دوه پولیس د روزګان په دهراوود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو دوی د یادو پوستو وضعیت ته اندېښنې ور بولي.
تقریبا پولیس دوه کسه شهیدان لري او څلور کسه زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور په پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېري دي.
د دهراوود امنیه قمندان وویل چې په متقابل نشته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. لتیرو شاوخوا 28 ورځو راهیسې پر دهراوود ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوي، او د چارواکو په خبره طالبان د یاد ولسوالۍ د بازار په سل مترې کې فعالیت کوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځنګړو ځواکونه د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شا سوي دي او هلته ټپي سوي سرتیري روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولې دي. پرون د جلریز په اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسول یو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته وتلې وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسره کېږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بېګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په اروپا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر تر 2,50,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کورونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو 8 ورځو کې د کورونا ویروس د نوي پیښو د 43 سلنې ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کورونا ویروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر ولسمه څه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي، او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتوالی شي. په ټول نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوښتی. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلي دی لا هم پلان لري چې د راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ سي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د امریکا د جرمني په پلازمینه برلین کې کړی ده، چیرې چې نوموړی له اګست میاشتې راهیسې د مسمومېدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالنی چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپتمبر په 2 له روغتون رخصت سو ویلې دي د هرې ورځې په تېرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګمایم تاسو د مخکخي خزي خبرونه اوري. هله د چي د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده، خو مخکې د دې نه چې اغلی تقوا ته خرغلاست وایم تاسو ته د تلیفون شمیرې وایم. تاسو کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0995 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0 5 7 8 2 5 5. هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپل پوښتنې را سره شریکې کړئ. اگر تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خوشحاله یو چې په خبرونه کې له تاسو سره یو. که تاسو مهرباني وکړئ په خپلو ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ور وپیژنئ.
مانه مشهور ودم، زما نوم محموده تقوی الله دی، د وردګ ولایت اوسیدونکی یم. کابل کې ژوند کوم او د کابل پوهنتون استاد یم.
بله ډېر ښه. درنو اوریدونکو، که تاسو پوښتنې درلودې بیا یې هم را سره شریکې کړئ. زه به بیا هم تاسو ته د خپرونې په لړ کې د تلیفون شمیرې ووایم، خو اوس به د اغلی تقوا نه خپلې پوښتنې اول شروع کړو. اغلی تقوا، که په سر کې راته د خپلو لومړنیو زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسې په وړاندې، لکه دا نورې نجونې چې سره لستونزو سره مخامخ دي، تاسو لستونزو سره مخامخ وي، ستاسو په وړاندې موانع وي؟
بالکل، زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زېږنده یم، لکه څرنګه چې نور نجونې، البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا نجونې د زده کړو په بهیر کې لستونزو سره مخ وي. ما هم هغه تجربې کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پایل په دې ډول وشي، کله چې زه 15 نو مه یعنی 3 وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. له بده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هیواده بهر شول، خو مونږ خپل کلي ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښاره کلی یو څه امن وو. نو خپل کلی ته لاړلو او په کلي کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه. نو زه ونه توانم چې درس ووایم. په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر د ډېر لوړ ټولګي و، خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغې ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنی ډول ډول خبرې به یې راته کولې. په هر ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر هغه د ابتدایا په کچه ساویه زما محترم والد، الله پاک یې غرق رحمت کړي، هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یو علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشف په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بله، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي، او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پارته چې په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ما نه شوی کولی، ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه وو چې یوازې زما لپاره. خو بیا هم په کلي کې تر ښاره بهتره وو، او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتن نه مالداري کولی شوی نه مو هم زراعت کولی شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اورېدونکی راواخلو چې د څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، د دغه اوریدونکو کې غږ نه راځي. یو بل اوریدونکو کې وراخلو. السلام علیکم.
لمنه نه کېلې تر ما دې قبل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. استاسو نوم څه دی؟
مننه در سره پرکار خاله ډېر مودې ورسته. جمعه خان همدرد یم.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریک کړئ.
ژوندۍ وڅه کمه دا وڅه نه مننه ته سلامونه وایم. او یو دې وړې پښتنې مې دي. اول پښتنې مې دا ده چې اوس پلان په څو دفعه اختر شو، دوهمه پښتنه په انده کې غواړي یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي. او بل دا چې تاسو مثلا دا خپل لیسن دې تکرار کړئ، دې وویل چې دا غوښتل سره موږ مخامخ شي، ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه سوځ کې باید څنګه سلامونه لښ کار کړي.
بله، ډیر زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وایو ویل چې زما ارمان څه دی.
ارمان د دې یو مپوښتنه و،
او زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم په خپل رشتہ کړی رشتہ کې. او په دې من کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه راته خلق زما طرف یو بزنس کې مصرف وو، یعنی خلکو ته خیر ورور رسېږي. فقط امدا غني چې ما وښه وختونه خپل وکړم. او پاتې شو ورسته خبره چې د مشکل شولا، هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خونی باید ونه کړي، ځان ونه خوري او تخفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زمک پوښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
کله چې زه محصله وم، البته لنن پر ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او هو اته کاله مخکې زه محصله وم. اما نن ورځ چې کوم محصلین دي، ډېر زیات اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، او هو انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې ترڅنګ معاصره ټکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته. وو نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاوېدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولی مو نه شوی، یعنی د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات و سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وخت کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر نام نه نو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک راباندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما سره په یادېږي. هلته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم. خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډېر ښه. د اکتوبر د یو لسمې په پار به هم یو څو پوښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ. تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوګونی چلند حس کړی دی چې له تاسې سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی. خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو وروڼان دی کس و او په زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ له خوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنۍ کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، ستاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدله، ما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. په هر ترتیب ولې تاثیر یې زه وینم چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی تر منځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینهو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه ورور کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس کړه، ورور ته د ډوډۍ ورته راکړه. یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به تا ته یو کار وکړي. خو د مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس کړه، هېڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغې مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دې دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، ځي هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلی یاستئ، ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې د انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ماته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي، او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنه میلمانه ته د افغانستان زمونږ ټول ملګرو له کوم فضل هدي وردګ په باندې چکو له سوالې نه پلی کاوه شوي.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریک کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې انده اوس موږ په د باندې چکو له سوالې کې اورو، واقعا زه په خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یو خور مولي روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نه کلیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې میلمانې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې او د خپلو ښځو نه داسې منفی استفاده کنه هیچ انسان په نظر نه ورته دغه خلکو د پاره د کوم یاد اسغله کوګوی رو کولر به خوشاله شو
ډیر زیات مننه اغلی وردک د آگاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي فکر کوم کتاسی همدغه آگاهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي شاید تاسو ډیر شاګردان هم الکان وي
ما خپل دا کوشش کړی دی خو زه خپل د خپل محصولینو په وړاندې کېدلی شي زما غږ واوري زه ډېره مهربانه یم د دوی په وړاندې هېڅکله ما دوی ته دا احساس نه دی ورکړی چې زه ستاسو استاد یم بلکې ورته ویلې مې دي چې زه ستاسو ملګری او په همدغه ملګریتوب کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمېږئ چې کله ستاسو همصنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی که دا تاسو پورته کړئ تاسو یې توان لرئ دا به ستاسو احترام وښي د هغو په مقابل کې یعنی ما دوی تشویق کړي دي او په ضمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنیو وضعیت ما ته معلوم دی یو وجلۍ نه شي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي وجلۍ نه شي کولی چې یو لرې مطبې ته لاړه شي یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپل ټولګیوالو او همدارنګه خپل خویندو لاس ونیسي ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی ځکه زمینه ورته مساعده و شرایط یې شته و امکانات یې په لاس کې و نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې نو او په ضمن کې هغه کوم مسیر یا لاره چې ده پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي نو ما همېشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې ده حلولی شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني کلینیک د چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي
بله مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کوم لامل څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېرې چلند کیږي یعنی دوه ګونی چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاندو کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یوه حده
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې ښځو د نرو ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او ته زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جماعت تلاشي مدرسې تلاشي د باندې وزي په ټولنه کې څه زده کړي خو ښځو ته د اجازه نه ورکړل شوی تر څو شای زده کړي نو تر ډیره دا فکر کیږي چې ښځه یوازې د مغه څار چاپیره دیوالونو منځ کې دی یو کور ټول مسؤلیتونه د هغه په غاړه دي کالی به وینځي او اولاد به راوړي هغه به تربیه کوي او بل اخر څه چې په کور کې کیږي هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لبان دی روزي راوړي یعنی وظیفه لري او یو څه راګټي او هغه یې دوی ته راوړي کور ته یعنی وظیفې تقسیم شوي دي خو صحیح ده هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالی ومینځي دیګ پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوډ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته به د ښځې مزدور نه شي په دې معنی چې هغه مصروفه وي ماشوم یې ورته کرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ورسره پوښ کړي او یعنی د کور په کار کې ورسره اسه هم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه د خپل خواوان ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ور واچوي زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خوراک لم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکیږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه راپکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده
بله
که ولس کې ډېر څه دي چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ همداسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني
بله ډېر ښه یو اورېدونکی بیا هم په کرښه لرو دی به راواخلو السلام علیکم
وعلیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی خان عزیز له ننګرهار ولایت څخه په خیر راغلی مهرباني وکړئ
مېرمنه تقوا خو ته سلامونه ونې کېدلې
وعلیکم السلام مهرباني
زما دې ته پوښتنه دا ده چې اوسنی وخت چې دی څومره نجونو ته چې دی د زده کړو زمینه برابره ده یا چې دی په وړاندې ستونزې مشکلات څه دي
د څومره دا چې څومره انجونو ته د زده کړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډیره مسلکی پښتنه وي چې له اړوندو کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول پرمختګ دی چې هغه موږ ته ژوند پرمغان راوړي او دا د ژوند تیری د لمغه بدلون مستروي مثلا دیش کاله سالوي کاله مخکې خلک په خاتین کوټو کې وسیدل دیوالونه به کاغل ویا به هم په خاتو باندې مخل کېدل
بله
او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزای اوار ولې نن ورځ کوز په دای قالین اوار دا دیوالونه رنگ شي وي دی خدا په دې معنا نه د چمخت د غرنګ او د قالینه کوزی په ځای باندې یو څه توفه راکړي بلکې دا د وخت بدلون دی چې دغه بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه ده کړې چې پوزای مو په قالین نه بدل کړي بلکې دا ژوند هم دغه ډول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي اوږدې جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روان دی چې همداسې روانېږي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره یې مقایسه کړو یعنی یو وشتمه پیړۍ ده او وروستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځې انسان به څومره آسوده واوسي څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکانات ورته موجود وي متاسفانه په افغانستان کې په یو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو وشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي یعنی صحیح ده چې د څومره فیصد د فیصدې په لحاظ نه پوهېږم څومره فیصد نجونو ته د تعلیم او د تحصیل زمینه مساعده وي
بله
خو بیا هم راشي کابل او ښارونه ونه ګوري راشي خپل کلي مقایسه کړي په کلي کې مو د نجونو د مکتب معاش کورني معلم جیب ته یاړي او هغه په کور کې ناست وي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یوازې کابل ته نظر کوي کابل کې که یوه ښځه بازار ته تللی شي خو په کلي کې چې یوه ښځه مړه شي ډاکټر ته نه شي تللی تر هغې چې یو څوک پیدا نه شي خاوند اجازه ورنه کړي هغه بونه ځي ډاکټر ته په کلي کې مو حد اقل چې څوک ناروغ شي یوه ښځینه ډاکټره نه شي چې د هغې تداوي وکړي پس ننګونې او ستونزې د ښځو په وړاندې که مقایسه یې کړو له اوس عصر سره په اوس عصر کې هم په کافي اندازه مشکلات لري اما که داسې یې مقایسه کړو چې له پرون سره یا څو کلونو مخکې سره ښځو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بسنه نه کوي ډېر باید په دې شیانو باندې موږ قناعت ونه کړو سره چې قناعت د ژوند اړخ دی باید موږ په ډېرو شیانو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعماتو په اړوند چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس ویو چې د ښځو دپاره هر څه فوق العاده روان دي او هېڅ مشکل نشته
بله ډیره زیاته مننه. اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونی چلند البته نه یوازې له اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي، نه یوازې له لور سره بلکې له نګور سره، له ښځې سره او همداشان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوه ګونی چلند کیږي. دا راته ووایاست چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه به د پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوي دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي، ښځو له خوا نه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب یې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا دې په جګړه کې را لویه شولم او خاتم زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه له څه څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخېږي، هلک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته یې ورکړي ده. هماغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړه کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې باید تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان یې تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خلک به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کښېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته یو بخښه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې 12 کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بلاخره جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نه وي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او هماغه ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې منځ ته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي، ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره یې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه اونی کی له جبار خیل خوتا ته زنګ دي محترم ملمنی ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
لکم جوړ روغ به ورځ مو په خیر. عبدالقهر وطن دوست سیم د پروان نه تر تلیفون ته لیدل
مهرباني وکي عبدالقهر.
پوښتنه ما دوه پوښتنه وکوم. د خور کی خبرې وکړي او الله خو دې د خپل مقصد ته ورسېږي په خپلو کارو کې بریالیتوب ورته غواړم. همدارنګه کله دا ستونزو سره مخامخ شوي دی آیا کورنۍ دا ستونزې ورسره درد کړي دي که نه دي کړي او د دې دا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا د خپلو د محله پورې رارسېدلې ده او د کورنۍ تشویق څومره اړین دی.
بله ډېر زیات مننه اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او ملاتړ په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
او مننه کوم له قدرمن ورور څخه که کورنۍ له یو انسان څخه ملاتړ ونه کړي او په زمن کې ونه هڅوي زه فکر کوم چې هغه به هیڅکله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدفه ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه دا همغه کسان وو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ یې تشویق کړي نه دي. هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یو کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي هغه قوت اخلي په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحالیږي نو پاتې شوله چې ماشوم او ځوان خو لا حساول او تشویق ته ضرورت لري. نو زمي کورنۍ تل تشویق کړي یم مثلا چې چیرته به ما په لومړی کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زما کورنۍ بغه اوریدلې او بیرته به ما ته مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به ډېره وحساول یعنی په دې ما انرژي اخیستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قصې یوړلې کور ته او د خپل پلار سره مې قصه کولې له خپل ورونو سره نو غوی به زه ډېره هڅولم چې کله به زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقت چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنی غرور ونه شي خو زه دا موقت چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم د هغوی مدینې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی کله زما پلار وو زما ورونه او خویندې او شاوخوا کې مې کوم کسان وو او زما خاوند چې ما ته د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د هغوی احسان دی نو کوم کسان چې رسېږي چې هغه نارینه دي او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. آغلې تقوا د دنده مو راته لږ ووایا ستاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي.
زه ټوکه وکړم از ورپېښې بېروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم یعنی په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکاره دنده وکړم زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ باید خپله رخصتي خپله جمعه خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم باید خیریه کارونو ته ورکړو مفتو کارونو ته ورکړو پرته د دې چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم د هغې نه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څو وخت به موږ خیر خلکو ته رسېږي نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي یا مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه ادب نه دي تللی نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای همغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا 8 کاله د مدیر مسؤلیتوبه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلیتوبه پاتې شوی یم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانیستو حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پایف مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤله پاتې شوی یم بس په مختلفو ځایونو کې مې کار کړی، لاس مې اچولی دی. یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بلې، تاسې د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسې هلته کارونه ترسره کړي دي، دندې مو ترسره کړي دي. دا راته ووایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسې پکې ځان راحت احساسوي هغه کومه یوه وه؟
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم و، هغه همدغه استادي وه چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم. دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر، هغه یو وخت کې موین و، یعنې زموږ یو استاد موین و، نو بیا به هم موږ ته راتللو درس دی راکول. یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډ وډ محیط ته راځې، دا زموږ چغه پغه او دا ګډ وډ محیط، یعنې تدریس هم یو مشکله پروسه ده، ستونزمنه پروسه ده. ته دلته راځې موږ ته تدریس کوې، او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې، ښه معاش لرې، ښه ارګاه بارګاه لرې، ته ولې دلته ځان خسته کوې؟ نو هغه ما ته وویل چې بچی چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم، په دې مانا چې تاسو ځوانان یې، ټول د محصلین ځوانان دي، نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم، نوی فکر اخلم، ځوانه انرژي اخلم. نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله. نن ورځ زه چې کله په تدریس کې وم، زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم، واقعا زه سات په سات انرژي اخلم، د هغوی د لیدلو نه، د هغوی د هڅو نه، ځکه هغوی په دې درشل کې دي چې باید یو ځای ته ورسېږي. هغوی د ارمانونو په درشل کې دي. کله چې زه د هغوی ارمانونه وینم، زه چې کله د هغوی تلاش وینم، نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسو تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسو د هیلو دنده همدغه استاذي ده، دا راته وایست چې ستاسو د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځایه وي؟
حتی خو مې دغه ده چې زه خپله پی ایچ ډي هم په خپل مسلک کې دکترا مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې موافق شم، د قرنټین په خاطر باندې مې یو څه کارونه وځنډېدل، نو ورته په تمه یم. اما هېڅکله به زه له یعنې مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړي، نو زه هم په پرمختګ قناعت نه کوم، غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان دي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړئ، یو داسې ځای جوړ کړئ چې هلته تاسې وکولی شئ شخصي کاروبار وکړئ. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې، یعنی یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا د پاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپله آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې، ځینو کې سل، دوه سوه، تا تر زرو، دوو زرو کسان دی، هغوی په بزنس کې مصروف دي، د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پای، یعنی کور ته یوه روزي دي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم، زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ خپل ژوند جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند هم جوړ کړی، د نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک زما له پرمختګ څخه ګټه پورته کړي او هغوی هم آسوده شي که زه ځان آسوده کوم. دلته خبره زما هدف یا نیت د پیسو ګټل نه دي.
بله،
نهایت که یو انسان پیسو ته ضرورت ولري، خو یوه کور، یو موټر او دې ته به ضرورت لري، خو آخر به بس شي که نه؟
بله،
هغه کسان چې ډېرې ګټې او ډېر حرص لري، زه د هغو په اړه نه غواړم نظر ورکړم، خو باقي زه غواړم چې کام دومره لاسته راوړم، خو باقي غواړم زه خلکو ته کار وکړم، خلک دغه سرمایې څخه، دغه پانګې څخه استفاده وکړي او ژوند یې پکې ارامه شي. یعنی ډېر وخت انسانان چې کله له نورو سره کومک کوي، خپله د خوښۍ احساس کوي، چې کله له ځان سره حساب کوي، نو دا ذهن ته راوړي چې څومره خلکو ته خیر رسېدلی دی. چې که چیرې په دغه یاداشت کې ډېر کسان وي چې خیر ورته رسېدلی دی، په دې سره انسان د غرور او د افتخار او د خوشحالۍ احساس کوي. زه غواړم دغه احساس او دغه افتخار خپل کړم.
بله، آغلی استاد، که دا راته ووایاست چې ستاسې په آیډیوګانو ام د فکرونو باندې استاسی د خاون چې هغه د طب ډاکټر دی د هغه اغیز شته، یعنی هغه تاسو ته مفکوره ایدیا درکې چې تاسو دا کار وکي هغه کار وکي، یا هم استاسی د ایدیا سره هغه هم نظر دی کڅنګ؟
بالکل، یو خو د هغه یو صفات وکم چې ډېری مغزه یې ډېر ښه کار کوي، په دې خاطر چې زه په دې عقیده یم چې کله یو انسان ته خپله ایډیا ورسره شریکوي او هغو ته یې تشریح کوي، هغه نفر چې اوري نو هغو ته سیلبین ویل کېږي. وایي سیلبین د نښې مانګ لولي، ځکه چې هغو د یوې طرحې په جوړولو کې مغزه نه وي ستړي کوي، بلکې یو ته یو مشوره درکوي. نو زما خاوند ډېر وخت زما اورېدونکی پاتې شوی دی چې ما خپلې طرحې ورته تشریح کړي دي، نو هغو ډېر ښه مشوره بېرته راکړې ده ماته. که یو داسې کار کوم چې د هغو په نظر باندې ښه پایله نه لري، نو بېرته هغه خپل نظر ماته راکوي چې دا ښه پایله نه لري.
کله مو د هغه د نظر مخالفت کړی دی؟
ځکه چې نظرونه مختلف دي، خو زه تر ډېره کوشش مې کړی. دا زما یو منفي پوینټ دی چې انسان باید قناعت وکړي کله چې په غلطه وي، باید ووایي چې وبخښه زه په غلطه یم. او خو زه دا زما یو منفي خاصیت دی، غواړم رفع یې کړم چې کله زه په خپله خبره ودرېږم بیا نه ترې تېرېږم. ډېر وخت په مقابل کښې درېدلې یم، یعنې په خپل نظر او خپل تصمیم باندې مې فشاري کړې ده، ویل مې زه په حقه یم. خو زه فکر کوم چې دا زما منفي فکر دی، او حال ده چې د هغو مشوره به ډېره نیکه وه.
بله، ډېر ښه. یو اورېدونکی به بیا هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه اوریدونکي غږ نه راځي، یو بل اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه جبار خیل خورپات او استاد دروي ته څنګه ټول او ښه سلام مېرمنې ته کوم، وخت مو خیر.
وعلیکم السلام، او په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست.
مننه کوم، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. مله مله نګرات څنګه لري کني ولې
هیواد مال سه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
خوشحاله اوسې. کور ودان تک یو د دې پوښتنه لرم، یو پوښتنه دا چې تاسو خو ډېر کارونه کړي تر اوسه پورې، د چا له خوا نه تشویق شوي یاست؟ مثال د حکومت له خوا نه، نور کوم ټولنې له خوا نه خوانه ستل شوي که نه؟ او بل دا چې په سولې په برخه کې څومره مهم رول لوبولی شي ښځینه؟
بله، د ښځو رول په سوله کې او تشویق. اغلی تقوا مهرباني وکړئ.
لومړی خو دې قدرمن ورور سلام علیکم، ډېره زیاته مننه. تشویق بس په ډېره لوړه کچه زه نه یمه تشویق شوې، اما واړه واړه سرټیفیکیټونه هیوادونه مې اخیستي دي چې یو تر ټولو چې ماته البته هغه حساب ورباندې کولی شم. زه یو وخت کې د اوپن ګورمنټ یا او جی پي معاونه پاتې شوې یم، او بیا د ارګ د ریاست دفتر لخوا زه په یو ایوارد باندې ونازول شولم، او یو ایوارد دې راکړل چې زما له هغه مسؤلیت او هغه دورې نه چې ما بشپړه کړله د هغو نه یادونه کړې وه، او په یو ایوارد یې ونازولم. نور سرټیفیکیشنونه او داس شان راکړل شوي دي. البته په ښوونځي کښې هم یو ځل د ممتاز زده کوونکي په حیث باندې نومول شوې یم، او سرټیفیکیټ یې راکړی. بله خبر، په سوله کښې د ښځو ونډه ډېره واضح ده. ښځو همېشه په سوله کښې ونډه اخیستې ده، او رول یې په کښې واضح او ښکاره دی. که هغه له کلي او له کورونو او زموږ له پخواني ژوند څخه یې را پیل کړو، کله به چې چا قتل وکړلو او کله به چې چا د چا بدي وکړله، نو بېرته به یې عذر لپاره ښځې هغو ته ورلېږلې. معنا ده چې هغوی د ښځو احترام وکړي، او ښځې عاجز او عاطفي مخلوق دی، او د هغو په خاطر هغه جنګ ته لمنه نه وهي، او هغه مشکل چې د دوو کورنیو د دوو اشخاصو تر منځ دی هغه به حل کړي. نو د هغو ځای څخه یې که راواخلو تر نن ژونده پورې، چا چې جنګ نه دی بل کړی هغه بالکل په سوله کښې رول لري. ښځې جنګ نه دی بل کړی او په جنګ کښې رول نه لري، او په سوله کښې بالکل رول لري. نو که چېرې د سولې په پروسه کښې د ښځو تعداد زیات وایي، البته په پلاوي کښې، زه مطمئنه وم چې ډېره ښه نتیجه به یې لري.
بله
او رول په کې واضح دی نو چې څوک رول نه ورکوي او څوک دې پښتنه نه کوي اوس به دې دا واضح
کړي تر دې د ماستاسي په نظر باندې یعنی د خزو ونده په سوله کې په پام کې نیول شوې ده ستاسي شخصي نظر
نه ځکه چې کوم حیات چې د مذاکرات لپاره تللی دی په هغه کې د تعداد په لحاظ باندې ډېرې کمې ښځې پکې په نظر کې نیول شوې دي یو په دې خاطر باندې او نور هم که وګورو چې ځینې کسان چې له دې پلاوي علاوه د سولې د وزارت لخوا معرفي شوي دي تر څو هغه هلته لاړ شي نظارت وکړي او یا به هم روان وي چې لاړ شي په دې کې هم د ښځو کمیت په نظر کې نه دی نیول شوی او سره له دې چې رول به پکې ډېر ښه رول لري اما یو کار شوی دی چې د ښځو چارو د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ښځو نظریات د سولې په اړوند راټول شوي دي او هغه ټول سره یو ځای شوي دي او د هغو څخه یوه خطر ه جوړه شوې او هغه له همدغو پلاوي سره او همداراز د سولې له وزارت سره شریکه شوې ده په دې هیله چې د همغو نظریاتو څخه دوی استفاده وکړي ولې د قناعت وړ نه دی
بله د ښځو شتون په ټوله کې په ټولنیزو چارو کې د دې حاصل او مبارزه څه ډول ارزوي
بیا هم کېدلی شي زما ځواب هماغه وي چې ډېر بدلونونه ژوند موږ ته راوړي او دغه ټولنیز ژوند حرکت موږ ته راوړي که داسې مقایسه کړم چې له څو کلونو وړاندې سره مقایسه کړم نن ورځ بدلون د قناعت وړ دی او خدای ورته خوشبینه یم خو په دې هیله چې له دې وروسته په دې ډول ورو روان وي بلکې اوس دولت هم توجه وکړي کورنۍ له دراوي شي چې وروسته له دې نه کېږي چې یوازې په زور څانګونه وکړي تحصیل او تعلیم په برخه کې بلکې که نور هم هماغه سرمایه ګذاري وکړي که زور چې کوو اما که په دې ډول مقایسه کړو چې د نړۍ خلک په کومه روان دي او دا ډول مقایسه کړو چې موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو آیا واقعا د قناعت وړ دي نه نه دي د قناعت وړ نه یوازې د ښځو بلکې د نارینه وو هم د قناعت وړ نه دي ځکه په افغانستان کې د هېڅ حق نه دی ورکړل شوی له خپله حقه څخه محروم دي که هغه ښځه ده که ماشوم دی که نارینه دی که سپینږیری دی او هسې اما د رول په لحاظ ته راشو د ښځو رول ته نو رول هغه وخت ورکول کېږي چې حق ورکړل شي کله چې یوې ښځې ته د وظیفې حق ورنکړل شي نو هغه به څرنګه وظیفه وکړي یعنی رول به ولوبوي په دې لحاظ به دولت هغه خپله کیسه دي چې تر اوسه پورې تقریبا 30% ښځې په دولت کې مصروفې دي له لوړو پوزیشنونو څخه تر کوچنیو پوزیشنونو پورې په دنده ګمارل شوي دغه کیسه دي یو څه لوړه یوسي اغه تشویقي بحثونه چې ورکړي دي چې اجرا صلاحیت پکې نشته دا د قلب اجرا صلاحیت به ښځو ته ورکړي یعنی سمبولیک مسؤلیتونه باید ونه سپاري او بل دې ته هم باید متوجه اوسو چې دا ښځې نظام ته راولي او واک ورته وسپاري او مسؤلیت ورته وسپاري چې په هغو باندې بېرته په ښځو باندې نیوکه ونه شي یعنی متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې داسې ځوان کسان مسؤلیتونه ورکړل شوي دي وروسته کار پر خراب شوی او لږه کده ته پخته شوی دا کار باید ست احتیاط سره وشي
بله خبرونه وختم کم پاتې ده که په پای کې راته وایې چې هغه خزو ته چې دوی خپل هم په کورنۍ کې د کورنۍ له دوګونی چلند سره مخامخ دي د خپل کورونو کې له خپل لونو سره د زامنو په وړاندې دوګونی چلند کوي هغه ته څه ویل غواړي په پای کې
دا ظلم چې دی پر ظالم نه مظلوم دی ګوننګار چې دغه مظلوم که تحمل نه کوي ظلم ظالم به ولې ظلم ور باندې وکړي نو لدی کسان څخه ملي ملي هیله ده چې د دوی حق خوړل کېږي ډېر په سولهییز ډول د سولې په ادبیاتو او ډېر په عاطفي ژبه به دوی دغه چلند په بدلون ورکړي او زه مطمئن یم چې دا بدلېږي خو په جنګ باندې نه بدلېږي او په شقه به رفتار باندې دا نه بدلېږي او بېرته هماغه کسان چې د دې ډول برخلیک سره مخ وو دوی دغه خپل تجارب ترخه تجارب بېرته په خپلو اولادونو باندې نه تطبیق کوي ځکه دوی باید حداقل هغه خپل شاته یو ځل وګوري
بله اغلی تقوا ډیر زیات مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا او بل خبرونه د خدای پامن
د کوثر لګیام را به دلوب ها د یقین لګیږي راځي چې د نې لحظه تاپ کې تموندلی ما په کې څورکړي د یې تقدیر خوړلې د یې نصیب وجلې کد ټپونو کورې تاپ کې غم مندلې زد د دور انسان ما په کې څورکړي داستا پر وړاندې ګلی.